تاسو خپل تصور وکړئ چې یو پښتنه مور، یو افغانه مور په دې سن کې دا دی داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وې هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن چې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره له دې چې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستان نه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ یې بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی. داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کوو خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمې دستا په شو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی بشما، او د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي بشما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې، په خپلو سندرو کې هم افغان جونې او خویندې نه هېرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پوری او تر لطیف ننګرهاري پوری، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پردے چچی سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے خړه پړه سغم گین ما خام دے فزاد خړه پړه سغم گین ما خام دے
د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غم دی. دی پوهیده چې عشق د شیر بنسټ دی، خو په هغه عشق شیر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یو شیر کې وای،
وای پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنیشتر رنگینه کیسه نه پیژنه، چیرې و اورت خو د زما شن کی خالونه یاد کا، یا مې چشمان یا مې د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا مې د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې و دې کیسه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زه ډډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینه خوله وڑے وڑے خبریں لکھی، چکل وستا ہے زما دا مخصور خلا لیا، بیا دے منا ما ہر یو شعر و شاعری لا لیا، ما ہم پا غچو وچو شنڈو ور تمڑا و خندل، زڑخو میں نا کی دو پا زور میں پا ڈک زڑا و خندل، ما ور توویل لیوانے دستا گیلا پا زائدہ، زی منا ما دستا ہر یو کسا پا زائدہ، دا ہم منم چے دستا اوسن دستا یلو وڑ دے، دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی، هر یو انداز دی په غزل د یادولو وړ دی، خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي، څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمی ورور تاودے تاودے وینے میں زڑا تاراشی، اگا دے پلار پا مخ پراتے وینے میں زڑا تاراشی، اگا دے مور پا سر چتلے وینے میں زڑا تاراشی، ننو زبا چنگستا پا مخ سرخی آدھا ہوں، پا مخ پراتے خاورے دخوار یتیم بچی آدھا ہوں.
دا گلمن دا شیر نقد براشم چلا ہنری آرخا دا شیر وطلو، خلومړی په دوی نظر د سرشتری کلم چټیټ کالیا سادی راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر پاړه ویلو.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته زنی بیتونه شعرونه غزل و په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټ کیساوی بیا په نظم کې را غونډه کم، او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، شونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مچلې راویستې، یوه ډله منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت، او هلته دغه د ولس تخم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي، باچا خان په لږ ورو بڑه باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاید ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیات ژبه دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه یې وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل، او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. مثبته هغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینې مشترک دي مفکوره یو ده د درېشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه لکه دا ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږنده دي خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده هغه دغه سړي آینن کارولي دي ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل شي ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه یې ویل خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا یې دا نورو شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې و هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته یې خاپوړي کړي چې کیسې شته یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغسې شاعر شو هغه د چاربیتو سره آشنا و هغه د ټپو سره آشنا و هغه له ساز و سرود سره آشنا و مهمه خبره یې د سرود او ساز و ټنګ ټپور وه دا ټول سره دی آشنا و هغه په خټه شاعر و کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ ورسره مشترک لري په دې برخه کې ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته هغه یې زمزمه کړي دي لغات یې ویلي دي په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی ده هغه زمزمه کړي دي هغه یې ویلي دي یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور ساز و سرود دغه چل دا د تخنیکونه یې زده کړي دي دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخلې کړي د هغه سندرې پرېښودې د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا نه ښکاري ډېر چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې ځکه د شاعری اوس چې موږ تراپاتې دغه نیخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه را زوکړی شوی دی نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فیلبجهه ویل کېږي نو ده فیلبجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړم نو ملنګ جان زده کړم نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکه او لوستې زده کړ د چې د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پرېښی ده او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به م نورو راټوله کړي او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراتې دي که تاسې وګورې دا د کاغذ نه غږېږي دا له حافظې نه غږېږي ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
ازمون صاحب که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي. په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل سیاست هغه حاکم و نه جګړې نه نشتې نه وحشت او اوس قصه سرچپه ده نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه دا خو دا چاپیریال دا زماني پیښې دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و یعنې دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادی په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه هغه وخت کې رښتیام په حالات باندې قابض او د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کول او ملنګ جان هم دې ته ګمارل غوندي وو چې یعنی یو ډول ورته دا پیغام رسو چې ته دغه سندرې دغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل ورته ویلي وو ته دا سندرې نور مه وایه، دا د ځکه چې دلته یو حیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چاغو کې راته وویل چې جانان مې یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مې یادوه. دا هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه، بیا یعنی د هغه موچیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړي، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیتو ته اوس هم خلک غوږ دي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوږلنی پکې وه. دا ټول پکې وو، د فکر د ورکولو یو وسیله هغه وه. هغه فکر په دې یوویشتمه پیړۍ کې بیا هغه را ژوندی شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربې تکرارېږي. نو چې تاریخ تکرارېږي، دا پېښې موثر تکرارېږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات دا غږ رسول کېږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبرېږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادي دغه سه شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتيان شته، مګر دا وی یو کمه د دوه په پرتله دا ده چې یو خود در مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور د یو بل خزرې وسیله و، او همدې سه وسیلې او زرې د اثر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکي، دا به تر ډیرو پورې ورسي او ونرسي. خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل لپاره، د نورو نسلونو لپاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقد لپاره ورته وګورو، کېدای شي چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري، کېدای شي چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړې دي. لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي، او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسیدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي، جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، اوس شاید دا د خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د وروسته مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل، او مګه پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې، دا دوه ولسی نظم ویون کې دي، په ولسی سب کې د موسیقي چې ده، د ځان پر الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي. او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګ د دې وزن په خیال کې نه، دوی د اهنګوالي او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو کومه دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا. خو موسیقي چې دا هغه رایا ټنګ ټکور چې ده، هغه دا داسې وړاندې کوي، په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا دغه نور نیمګړتیا وبالي څوک نه پويږي چې دا اوس کومه خوا ده. دا مثلا د تخیل شاعری نه ده، دا د دې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې ډېر کم وي یا په نشت حساب دی. مګر دا یوازې یوازې د جذباتو د فکر د رسولو دی وسیله شاعری ده،
او د صدق شاعری ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس
او بس دی، او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن. کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے تمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، گئی درد دن یا دن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بالکل دومره غمجن غمجن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بالکل دومره غمجن. گر شما کلا مہاجر او غدا، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار. گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری، تمرا ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری، او غم جن زدا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بالکل دومره غم جن. پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا. اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ماچ حد نہ لری، تمہارا گیلا من یا من
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پلار، تا ماته لارښوونه وکړه. هو، تا ماته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار، تا ماته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون، او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدغه رشته کې تعيني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په امور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوزی ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ، ډېر اقارب درجه کا اقارب په اروپا کې، په غرب کې اوسېده، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېږلې چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسه نورستان ته لاړ، وایي همدلته مړ کېږم، همدلته باید دفن شم. وطن سره بي نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناستو، مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیرو سر کې ناسته،
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې ته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رشتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیر د علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانۍ محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانۍ ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.